سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښوندې باندې کتلای اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د ایران ارنا دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د کرمان د 14 د قربانیانو په ډله کې 2 افغانان دي په کرمان کې د جنوري په 3 د ایران د قدس وکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړۍ چاودنې وشوې چې نژدې سلطنه پکې وژل شو د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی قاسم سلیمانی په 2020 کال کې په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی نن د کرمان د 14 د قربانیانو د خاورو تسپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچبه اخلي د افغانستان د جنوبی مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې پرون لیکلی و چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له کبله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایت څخه د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي له تقیدو شرط پرته د هغه میرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور په وروستیو کې یې نیولی دي ریچارډ بینټ نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دي چې د سم حجاب د نه مراتېدو په تور د میرمنو زنداني کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول دي او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویانت عبدالغفار فاروق پرون ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوې دي د دغو میرمنو د شمېر په اړه طالبانو څه نه دي ویلي خو ځینې راپورونه وایي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځنډیږي له مهالویش سره سم دا ټاکنې د فبروري په 8 ترسره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمي نه ده اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسون کوي چې تر اوسه یې د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي مشرانو جرګې ویلي دي چې د امنیتي دلایلو له امله باید انتخابات وځنډیږي او ټاکل شوی د چنن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوس بورل لمنځني ختیځ څخه لیدنه وکړي دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خبرې شوی جګړې مخه ونیسي د جدي درې میاشتې کې چې حماس اچم چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو ترهګر ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب یې رغل وروړی و دی وروسته اسرائیلو پر غزي حمله وکړه چې تر اوسه پکې تر 22000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي او د غزي ترانګي لوی برخه له خاورو سره خاورې شوې ده تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل از موږ خبرونه اوس مهال څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپونو نس یویش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه ټول شپږ نه ویوریدل شي وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو د ایران د جنوري پر 3 په 14 کې 2 افغانان وژل شوی دي د دې 14 مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و چې ورسره ایران له دغه 14 وروسته پریکړه وکړه چې له پاکستان او افغانستان سره به سرحد تړي دا چې د دغه سرحد تړل د افغانستان او پاکستان لپاره په څه باندې وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو امریکایي وزل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي په دې اړه چې طالبانو د دوحې د توافقنامې او نورو خبرو د امریکا سره څه ژمنې کړې دي چې تر اوسه یې عملي کړې نه دي او امریکایي د پلي کېدو غوښتنه کوي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو د پاکستان د سنا جرګې پریکړه چې انتخابات باید وځنډېږي سره له دې چې دوی یې صلاحیت نه لري خو دا چې ولې دا پریکړه کړې ده او د پاکستان لپاره به یې پایلې څه وي په دې اړه هم درته راپور لرو په کندوز کې به د اوښانو یو فارم ته هم سر ورښکاره کړو په دې اړه چې هلته د اوښان څنګه ساتل کېږي او روزل کېږي هم درته تفصیلي راپور لرو نور مطالب هم شته د سپورت له ډګره مو هم خبرو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د شفيق يارو وقاب په کار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د ایران په کرمان کې په چودونو کې دوه افغانان وژل شوې دي. سره لدی لدی سره هم بهاله د هوا د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان سره خپلې پولي تړي. دا چې دا پلان به څوک خپل کیږي ورزو سنا کاکرتا سنا جانې که تاسو ته په دې اړه باندې نور جزئیات راکړئ چې د ایران د کورنیو چارو وزیر په دې اړه نور څه ویلي دي. فکر کوم چې یو څه تخنیکی ستونزه ده، زموږ همکاران به تخنیکی ستونزه حل کړي. بیرته به راوګرځو او د ایران د چاودنې په اړه باندې به له دوی جزئیات واخلو. خو اوس به د افغانستان یو بل مطلب راوخلو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په خپله مبارزه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. کلمه سپېڅلې راسره په پروګرام کې وي، لیمې ته به ورشو. لیمه جانې، که تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې ته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو نور څه غوښتنه کړې ده. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده، لیمه جان هم راسره په پروګرام کې نشته ده او کوي هم موږ فکر کوم د دوی غږ نشو اوریدلی. هڅه به وکړو چې د دوی غږ ځان سره واخلو او وکولای شو چې دغه تخنیکی ستونزه په وخت سره حل کړو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د ایران په کرمان کې په چودنو کې 12 افغانان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې له افغانستان او پاکستان سره خپلې پولې تړي. د ایران اسنه خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی قول ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان په پوله داسې نقطې شته چې د پوله بندولو په برخه کې نمړیتوب ورکول کیږي. که د سنا کاکړه راپور چمتو وي، سنا ته ورځو. جزئیات په دې راپور کې.
لکه دوله سن افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په 3مه د ایران د قدس واکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړې چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیمانی په 2006 کال کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلیمانی نن د کرمان د چاودنو د قربانیانو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ به واخلي. خو داسې ښکاري چې په ایران کې د دوو خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنه خبري اژانس د احمدي وحیدی له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو د بندولو په پلان کې ورته لومړیتوب ورکول شوی دی. نوموړي د خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه سرحدي نقطې چې غلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کیږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدی زیاته کړه چې د پولې د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بېلابېل ابعاد لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بېلابېل کارونه به ترسره شي. د طالبانو حکومت د ایران د پولو د بندولو د پلان په اړه د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونې بریدونه غندلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو کارپوه په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج موږ سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لوري یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي. د یادونې ده چې داعش تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې وه. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 5 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
سنا کاکړ و چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي و دوی غواړي هغه پلان پلی کړي چې له ایران او افغانستان له پاکستان او افغانستان سره به خپل سرحد تړي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون پخوانی مشر اسماعیل میاخیل سره خبرونه کېده. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلي. که په پیل کې راته د ایران دغه پریکړه په اړه باندې وایي، دغه پریکړه د افغانستان او پاکستان لپاره پڅه معنا دا په ډیپلوماټیک اړخ خبري وکړي.
سلام علیکم تاسو استاد سلیدون کا کتن کو ته ورسیږي. ګورې دلته دوه موضوعګان دي، یو د وسنۍ وضعیت چې په کومه سیمه کې روان دی، چې د ایران په نورو ډلو سره کده حزب الله دا یا نورو ډلې دي چې دیم لا تړ کوي، یو یې دا برخه ده. بل دا چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ویره ده. افغانستان کې بیل شکا چې د طالبانو دراتک روسه ک پاکستان دی ک ایران دی، دغه اندېښنه ور سره پیدا شوې ده چې الته د ترهګرې ډلې مخ په زیاتې دوري، او په دې کې هیڅ شک نشته دی، ځکه چې زمونږ معلومات هم دا ښیي چې د 15 شاوخوا ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د دې د ګاونډیانو سره اړیکې ښې دي، خو موږ او تاسو ولیدله چې په طالبانو دراتک نه وروسته د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران سره په پوله باندې څو ځله شخړې درلودلې. نو طالب په داسې حالت کې دی چې الته که ایرانی چارواکي دي او که د پاکستان چارواکي دي، دوی په دې باندې باور لري چې دوی کله چې طالب راغی د همدغه ډلو سره الاس یو کړ او جمهوریت یې چپه کړ، نو په دې کې شک نشته دی چې دلته به هغه کومې ترهګر ډلې چې اوس فعالیت کوي طالب کېدی شي یا ونه غواړي او یا د دې زور ځواک ونه لري چې د دې مخنیوي وکړي. نو دغه پریکړه چې وستا سوی چې ډیپلوماټیکي او یا مثلا امنیتي اندېښنه د ایران لپاره بیل شکه چې پاکستان او افغانستان نه نه امن هیوادونه دي، او د دې لپاره امنیت کی راپېښېدلې شي د ایران لپاره
کله چې شته دغه هوادونه. میخیل صاحب، کبه بل اخیره واخلو مخکمو د حزب الله یادونه وکړه، ایران له اسرائیل سره هم یو څه اړیکې خړی پړې دي، او دغه جګړه چې په سیمه کې روانه ده یو څه غیزی کړی دی. فکر نه کوي چې دا به یوازې افغانستان او پاکستان خطر نه وي، بلکې دا غیر خنه به هم دوی ته ګواخ وي، ځکه چې اسرائیل په دروستیو کې په بیروت کې هم بریدونه کړی دي.
ګورې د اسرائیل سره لږ نه چې خې اړیکې خې ډېرې خړې پړې دي، او په لومړیو کې د یو مانه چې اسرائیل او امریکا پکې په دې برید کې برخه لري، که څه هم امریکا دا رد کړله، خو دلته بیا هم که موږ او تاسو وګورو شک به پچاوي په سیمه کې. تر ډیره د اوس چې پولې بندې ایران د پاکستان او افغانستان، خو د دې نه معلومیږي چې د دې استخباراتي معلومات به خی چې اوکې که چېرته پکې دغه هیوادونه لاس هم ولري، کېدی شي چې سرچینې د افغانستان او د پاکستان نه راوځي. راځي یو شینه باید لر لاړ نه شو، دا باید واقعیت ومنو چې داعش په افغانستان کې وجود په خام درلوده وسیم لري، او دا داعش په پاکستان کې هم وجود درلوده او وسیم لري. دا چې کم شوي کې زیات شوي دغه معلومات دقیق ډیر سخت دي، که څه هم طالبان ادعا کوي، خو واقعیت هم دغه دی چې د طالبانو پر اتک سره په افغانستان کې ترهګرې ډلې زیات شوې دي، کم شوې نه دي. همدغه طالب چې ترهګري ته مخه کړې و او په افغانستان کې ترهګریز بیرودونه کول، د چا په مرسته؟ د پاکستان په مرسته، هم د ایران په مرسته باندې چې اجماع جوړ شو چې د پاره د جمهوریت چپکی د امریکا مخه ونیسي، ایران، پاکستان، چین، روسیې اجماع جوړ کړي چې طالب ته لار پرانیزي، او طالب ته څنګه لار پرانیزي چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کول. دوی د ټي ټي پی سره لاس درلود، دوی د القاعده سره لاس درلود، نو اوس څنګه امکان لري چې هغه کسان چې طالبانو دوستانو نن ورته وي ته زما دښمن او زور یې په نه رسي؟
میخیل صاحب، همدلته کلن دام راته ځواب کړی، د پاکستان او ایران دواړو هیوادونو لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه په تیر کې هڅه کړې ده چې په افغانستان کې یا د جمهوریت په پرځول کې دوی یو ډول نه یو ډول دخیل و. اوس مهال چې دواړو هیوادونو کې ستونزې ډېرې شوې دي، که ایران کې روسي بریدون ته وګورو، پاکستان ته وګورو چې اوس پلاوی مرغلی ده، او له پاکستان به هم افغانستان ته پلاوی راځي چې په دغه کړکیچونو اړیکو خبرې وکړي، او دوی دواړه هیوادونه امنیتي اندېښنې لري. فکر کوي چې دا دواړه هیوادونه به خپل دغه کړنو باندې چې په تیر کې تر سره کړې دي، یو ځل بیا غور وکړي او کوم بدیل لار به پیدا کړي سربېره پر دې چې سرحد وتړي.
ګورې که چېرته پاکستان او ایران طالب راو سره خپل هدف ته ورسېدل، هدف یې د امریکا ځپل او دلته د جمهوریت پر زولو د خپل هدف ته ورسیدل. اوس بیرته اماغه کسانو چې دا طالبان راوستي لکه څنګه چې د امریکا په وخت کې امریکا په 2001 کال کې راغله له پاکستان پیسې واخیستې همدغه طالب یو وه او طالب چارواکي څنګه امریکا ته وسپاره. اوس همدغه پاکستان لګیا دی نور ډلې ټپلې ته پیسې ورکې تقویقې د طالب پر ضد باندې. دلته اساسي خبرداشت د افغانستان په اړه د دې خلکو ستراتیژي څه ده؟ دلته هیڅ څوک نه غواړي چې افغانستان یو باثباته هیواد شي، ځکه چې هر سړی متاسفانه چې هغه خپل ارزښتونه پکې نه ویني، خپل ګټې پکې نه ویني او ګټه دوی په جګړه کې ویني. موږ باید د افغانستان نه د نیابتي جګړې ډګر جوړ نه کړو، په دې باندې باید طالب پوه شي، ځکه اوس هم مسئول دی، پخوا هم مسئول و. نو که چیرته ایران او پاکستان اوس خپله تګلاره بدلی، هغه د دې امنیتي ګواښونه دي چې دوی ته پیښیږي. او بېله شکه چې په افغانستان کې په دې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې که طالب دی، که د طالب ملګري وو، که هغه القاعده ده، که ټي ټي پي دی او که دا نور دي، دوی فعالیت لري په افغانستان کې متاسفانه. نو د دې مخنیوي لپاره باید چې موږ او تاسو سره لاس یو کړو، که هغه طالب دی که نور افغانان دي، چې موږ او تاسو باید د ترهګرو ډلو په مرکز ونه ګرځو.
مننه. کور ودان شو دی اوسې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مشر اسماعیل میاخیل و چې د ایران د روستۍ پریکړې باندې چې په د جنوري په دریمه په دې هیواد کې 2014 وشوې، د هغې نه وروسته یې له افغانستان سره او له پاکستان سره د خپل سرحد د تړلو پریکړه وکړه. افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزې کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې ستړي مشیله تاسو جزئیات اورو.
څنګه چې تاسو ویل فریده جانې، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرانس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. ښاغلی میلر دا څرګندونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب وکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو وښوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره پر اړیکو تورن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څیړنو او څارنې کمیټې د روان کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او سربره پر دې یو شمېر نورې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو، روسیې او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې وې. خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان لخوا چا ته ګواښ مخ شي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې ته ژمن دي. د دوحې هوکړه چې 2006 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د امنیت د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کیربي ویلي چې داعش ډله هم په افغانستان او سیمه د خلکو لپاره یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان، بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو داعش ډلې کې د داعش ډلې لخوا خونړي بریدونه وکړل، خو چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې وه. فریده جانه
ډیره زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حق غوښتنې په اړه باندې چې له طالبانو یې غوښتنه کړې وه په خپلو ژمنو ودرېږي. موږ سره تفصیل شریک کړو.
دا ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر ویش ساعت
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا چې ولې ورزو احمد چی برته چې تفصیل ورنواورو.
په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د سنا اکثریت ګډونوالو ټینګار کاوه چې د امنیتي دلایلو له امله انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدی. د پاکستان مشرانو جرګه له قانون سره سم سل غړي لري. په نننۍ غونډه کې یوازې څوارلس سناتورانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي او د مسلم لیگ نواز ډلې سناتور افنان الله د دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ چې انتخابات دې وځنډي شي. د پاکستان د جیو تلویزیون د راپور لمخې په غونډه کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د لغړی غلی پات شول. تاکل شوی دی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه ترسره شي. د پاکستان اساسي قانون حکم کوي چې د ولسی جرګې تر منحل کېدو وروسته د نوي ورځو په ترڅ کې باید انتخابات وشي. په دې ډول په کارو چې دوی میاشتې مخکې لا د انتخابات ترسره شوی وای. خو د رویټرز اژانس راپور لمخې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سینا پریکړه الزامي نه ده. خو تر اوسه د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سینا په نننۍ غونډه کې خپلواک سناتور دلاور خان وویل د جنوري او فبروري میاشتې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې هوا سړه وي، خو په دې ایالتونو کې امنیت ته هم اندېښنې شته. په پاکستان کې اوس د سر ریاسم انمار الحق کاکړ په مشرۍ سرپرست اداره چاري مخته وړي. د دې ادارې کار دا دی چې عمومي انتخابات وڅاري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د کاکړ په مشرۍ حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر نورو سرپرست حکومتونو پیاوړی دی. دې حکومت ته وروستیو قوانینو دا اجازه ورکړې ده چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پریکړې وکړي. د سیاسي چارو کتونکي دا اندېښنه لري چې له انتخاباتو پرته واکمنه اداره پوځي واکمنۍ ته لاره هواروي او له 1948 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی څه باندې درې لسیزې واک له پوځ سره وو. کتونکي دا هم وایي که پوځیان د حکومت په راس کې نه وي، بیا هم د سرپرست ادارې واک د پردې تر شا پوځ په خپل لاس کې اخلي.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډیږي. دا دویم ځل دی چې دا انتخابات ځنډیږي. اوس هم ورزو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک ته خټک صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته د سنا د دغې پریکړې په اړه باندې وایي، که څه هم ویل شوي چې سنا جرګه دغه صلاحیت نه لري چې دا پریکړه وکړي، دا به د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کوي، فکر کوي چې انتخابات به واقعا وځنډیږي په پاکستان کې؟
ډیره مننه. داسې ده چې دغه یو پریکړه شوي ده، خو دې کې د پاکستان د سنا د غړو شمیر چې دی هغه یو سل دی. خو په دې پریکړه کې چې څومره سناتوران ناستو هغه یوازې څوارلس، او په غسوار لسو کې دوه کسانو دغه مخالفت کړي، یعنی په حساب سره دوه لسو کسانو د دې طرفداري کړي. خو بیا هم که څه هم د دې ډیر زیات اثر نه پریوزي د الیکشن پکې دو یا پنه کې دو باندې، خو یو علامتي تور باندې دا یو پیغام داسې ورکوي چې کني د پاکستان د انتخاباتو لپاره د کم چې چارواکي دي، په چارواکو کې چې څه کلوي هم نظام، مطلب پوز دی د پاکستان پوز، اغه د انتخاباتو د لپاره اغي زړه ډیر زیات خنه دي چې دا انتخابات دي وشي. لدی وړاندې د مولانا فضل الرحمن لخوا هم داسې خبرې راغلي دي چې دا انتخابات دي وسړډي کی، او اوس د سنا د طرف نه دا راغله. نو تر اوسه پوری د دې باره کې ډیر زیات شکونه موجود دي چې آیا دا انتخابات به په اتم د فروری باندې تر سره شي او که تر سره بنه شي.
خټک صاحب لاندې دام راته وای چې وخت کم ده، کچيري پوز ونه غواړي انتخابات نه کیږي په پاکستان کې.
پوز په ظاهر خو نشي راتلی چې بالکل په ظاهر باندې مخه مخراشي وي، خو هغه به د شانه یعنی د پردی تر شا به داسې یو عمل کوي چې دغه پوز باندې انتخابات وسړي.
مننه کور ودان د مشال لاډیو ایډیټر داود خټک وو چې په پاکستان کې د سنا د جرګې د هغې پریکړې په اړه باندې چنن یو پریکړه لیک تصویب کړی وو، پر اساس د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. خپل تحلیل سره شریک کړو. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه میومنه. د کرکټ متبر ویب سایټ کرک انفو تازه یو رپورټ خپور کړی دی او پکې ویلي دي چې د روان شلوریز نړیوال جام محالویش او ډلبندی واضح شوی ده. دغه نړیوال جام به د جون په 9 نیټه د امریکا او ویسټ انډیز په هیوادونو کې ترسره شي. په دې سیالیو کې شل لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان په سی ګروپ کې قرار لري او افغان لوبډلې سره د ګروپ نورې لوبډلې چې دي هغه نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پی این جی هیوادونه دي چې پاپا نیوګینی بولي. دغه راز په درې نورو ګروپونو کې بیا هند، پاکستان، ایرلند، کاناډا او امریکا سره یوځای شوي دي. د دې شلوریز نړیوال جام بڼه هم مختلف ښکاري او له دې شلو لوبډلو به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې چې دي هغه د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ځي. هر لوبډله په لومړي پړاو کې سره څلور سیالۍ کوي او بیا هغه دوه مخکښې لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي او بیا به هغې نه وروسته د نیمه پایلوبي او پایلوبي مرحله پیلیږي. بلور ته د افغانستان د وزلوبو یا بسکشی سیالۍ پنځم پړاو هم پای ته ورسېدی چې د سرپل ولایت وکړای شول د دغه پړاو تل ولیو غټي. یاد سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې نن پیل شوی و چې سرپل په پایلوب کې د تیر کال مخکخه اتل لوبډلې سمنګانو ته ماته ورکړې ده. د ولید چې په دې سیالیو کې 12 ولایتونو برخه درلوده.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل از موږ سپورتي خبريال او چې د سپورت لړګري خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغی په لور بیایي.
اوس به د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته ورشو. هلته به د اوښانو د ساتلو د یو فارم په اړه جزئیات درکړو.
د اوښانو د ساتلو دغه فارم د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو سوداګر جوړ کړی. دغه فارم لس کاله وړاندې جوړ شوی و او 500 اوښان پکې ساتل کیږي. د دغه فارم اکثره پیرودونکي د ترکیه او سعودي عربستان وګړي دي.
ممالک عربي بسیار خریدار داره، ممالک ترکیه بسیار خریدار داره. قیمت یک شتر نر در ترکیه سودا میشه تقریبا در حدود 20,000 دلار. در ترکیه فروخته میشه. عربا تقریبا 10,000 دلار خریداری میکنه یک دانه زیره.
په دې فارم کې له $1,000,000 زیاته پانګونه شوي او 40 تنه پکې کار کوي. د کندز چاپیریال د اوښ د ساتلو لپاره مناسب ګڼل کیږي.
نورو مالدارانو نه هیله کوو چې راسي په خپل ملک په دغسې حیواناتو باندې سرمایه ګذاري وکړي. د کندز اراضي آب و هوا دغسې هغو ته مساعده ده.
د دغه فارم مالک وایي هڅه کوي په دغه برخه کې خپل پانګونه زیاته کړي.
په کندز کې مو د هغه فارم وضعیت ولیده چې هلته پکې اوښان ساتل کیږي او روزل کیږي. د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېدو، خو په پای کې ورزو په فرا کې د هغو معتادینو ستونزې درسره شریکوو چې دوی په نشه یي توکو روږدي.
د فرا ښار ګڼ په نشو روږدي وایي چې څو ځله یې په روغتونونو کې درملنه شوې، خو بیا هم نه دي توانېدلی چې نشې ته شا کړي. مهدی درې ځلې طالبانو نیولی او د اعتیاد پرېښودو لپاره یې روغتون او بندخونې ته بیولی.
دو ساده په زندان بورده پس بیرون اومدیم، پس شروع کردیم کلینیکی یک دارویی یک کمکی بکنه.
د روغتون د درملنې لپاره په افغانستان کې 45 ورځنۍ موده ټاکل شوې، خو روغتون وایي چې دا موده بسنه نه کوي. د فرا روغتون مسؤولان څرګندوي چې روشتي له 45 ورځنۍ درملنې وروسته د یو کال لپاره څارل کیږي. خو جمعه خان چې له 20 کلونو راهیسې روشتي دی وایي طالبانو د اعتیاد پرېښودو په موخه زندان ته استولی و، خو بیا ځلې نشه یي توکو ته مخه کړې او تر اوسه یې چا څار نه دی کړی.
از یک دفعه کې پارسال طالبان اومد کې جمع کرد متحدا رفتیم زندان، رفتیم زما بودیم دیگه نه رفتیم. پیدا میشه؟ نه، تمو زندانم پیدا نمیشه.
وقت د طالبانو له بیا راستنې دوه رئیس د نشه یي توکو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي. داسې ښکاري چې طالبان د امکاناتو د نشتون او د روغتون د کنټرول لپاره معتادان با په بند کې ساتي.